د مشال ریډیو اوریدونکو مینا سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواخی متاسه د ناسه تخبرونو په اخیری غړی کې هر کله و ما په دې غړی کې چې خبري سات د تاسې بلابل رپورټونه اوریدل شي په تازه پیښو تازه حالات باندې د مو خبرو نو هله د چې ترپا پورې را سره وسی په لومړي سر کې به فرخنده ستور شو خبره ته د یو خبرونه
السلام علیکم نمړې د خبرونو سټی کې په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي د موجوده افاقي حکومت ختمولو لپاره به په ټول هیواد کې جلسې پیل کړي. د چارسدی پولیس وایي نن یې د یوې ماشومې تشدد شوې مړې موندلې او د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د خبرونو تفصیل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک ته حکومت پر ضد خپل جلسو شروع کولو نیټه بیا بدل کړې. وای لومړی جلسه به د اکتوبر پر 13 د پنجاب په ګجرانواله کې وي. پرون ناوخته د پنجاب په رایوند کې د مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی د سیاستوالو ترمنځ له ملاقات وروسته ګډ خبری کانفرنس ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د موجوده حکومت ختمولو او د آئین حکمرانۍ لپاره بلخوا کانفرنس ته په خپل وینا کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز ویل چې دا خبره سمانه ده چې د اپوزیشن د راپورته کړل شوو پښتنو په ځواب کې دی پر دوی د غداري تورونه ولګول شي. د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه اتحاد د دې لپاره جوړ شوی دی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ وفاقي حکومت نسکور کړي او په ملک کې له سره شفافې ټاکنې وکړي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوځ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلی خو عمران خان او پوځ دواړه د تورونه د چارسدی پولیسو د اکتوبر په 8 ویلي چې دوی د داوودزی تانې په حدود کې د یوې ماشومې مړې موندلې چې پر بدن یې د تشدد نښې دي. د پولیسو تر مخه دغه 2.5 کلنه ماشومه زینب نومېده او د چارسدی د شیخ کلی سره تعلق لرلو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې نوټس یې اخیستی او پولیس چارواکو ته امر کړی چې د دغه پیښې پوره پلټنې دې وشي. پاکستاني مطبوعات لیکي دغه ماشومه پرون د چهارشنبې په ورځ له کوره بهر د لوبو پر وخت لا درکه شوه او نن په پټو کې مړې موندل شوې دي. د خیبر پښتونخوا صوبای الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلي ضلعو شاملې دو د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلونونو وروسته دوی د صوبې په 28 ضلعو کې حلقه بندۍ سرته رسولې چې په کې ټولې قبایلي ضلع هم شاملې دي. د اکتوبر پر 8 په پېښور کې د یوې غونډې وروسته شریف الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د نوو حلقه بندیانو شاوخوا 219 اعتراضات هم مخې ته راغلي دي چې پرې کار روان دي. د الیکشن کمیشن تر مخه د نوو حلقه بندیانو حتمی لیست په د اکتوبر په 15 نیټه خپروي. د بلدیاتو د نوي قانون تر مخه دا ځل به په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات تحصیل په کچه وي او پر سیاسي بنیادونو به ترسره کیږي. تاسو مشال راډیو ته وګورئ. د ناصرګند وسوالو په شمالي وزیرستان کې د پوز د انجینرینګ څانګې اف ډبلیو او دوه کارکونکو تختولې دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور بیگانا وخت مشال ریډیو ته ویل دغه کارکونکو چې تعلق یې له پنجاب سبې سره د پرون ماخام وسوالو په سپینوام کې تختولې. پولیس وایي چې وسوالو ټول 15 کسان نیولې وو چې درې اترې په تخته کې بریالي شوې دي. دوی زیاتوي د کسانو په سپینوام کې د کورم تنګي ډیم په جوړولو کار کوو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د هند وزیر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلي مودي ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د ترهګرو فعالیتونو مخه به ونیول شي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کریسمس پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې خدمت ترسره کوونکي په لږ شمېر کې پاتې د دوی بهادر سړي او ښځې باید د کریسمس پورې په خپل کور کې وي. د ولسمشر ټرمپ پیغام په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په امریکا کې صدارتي انتخاباتو ته 4 نوي وخت پاتې دی او نوموړی غواړي چې خپل هغه د 2016 کال انتخاباتي ژمنه پوره کړي چې پکې ویلی وو نه ختمیدونکي جنگونه به د ختموي. دا خبرونه
فرخنده اسد تاسو خبرونه ویل تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شي. په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مشران وایي پر دوی د درغلۍ او د غداری تورونه باید پورې نشي او حکومت د هغه وعدې پوره کړي چې خلکو سره یې کړي دي. په پاکستان کې ولې په ځینو خلکو د غداری تور پوره کیږي؟
آئین، قانون، جمہوریت اور جی حقوق و چوکات کی مکالمہ نہ کہیں دوسرا دا فتوی اور الزام نہ ہوگا.
په پنجاب کې د قبایلو زده کوونکو د داخلو لپاره مظاهره کړې دي. دینی عالمانو په یو غونډه کې اتفاق کړی چې د یو بل عقیدو ته به احترام ساتي او د یو بل پر ضد به فتوی نه ورکوي.
بل کفر فتوی نه لګو چې کوم د یو بل مقدسات دي، لکه مقدس شخصیتونه دي، مقدس ادارې دي، د هغوی خلاف به اهانت انیز تحریرات او بیانات به نه ورکو.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د اپوزیشن ګوندونو جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت خلاف د مظاهرو مهالویش اعلان کړی دی. پرون د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز خبر اعلان سره په خبرو کې پر حکومت نیوکو ته هم دوام ورکړ او د ختمولو لپاره خپل هوډ تازه کړ. حکومت د اپوزیشن سیاستوالو تورونه رد کړي دي او وایي هغوی د درغلیو له حساب کتاب ویریږي ځکه یې شور جوړ کړی دی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په رایوان کې د جمعیت علماء اسلام پی او د مسلم لیگ نون د سیاستوالو د ملاقات وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت را نسکورولو لپاره د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې ټول مخالف سیاسی ګوندونه یو دي.
اور ان شاء الله آغاز ہوگا 16 اکتوبر کو
د 14 اکتوبر نه د ګوجرانوالی د جلسې نه به د تحریک آغاز کیږي. د هغې وروسته په 13 اکتوبر به په کراچۍ کې ډېره لویه جلسه کیږي او د هغې وروسته په 15 اکتوبر به د بلوچستان په کوټه کې جلسه وي. دې سره به ټول خلک رابیدار شي او سړکونو ته به راوځي. مونږ په پاکستان کې د آئین عملداری، جایز آئینی حکومت او د آئین لاندې چلیدونکي پارلیمانی نظام راوستل غواړو.
ایک جایز پارلیمانی نظام جو آئین کے تابع ہو قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں.
د جلسو جلوسونو د نوی نیټه د هغې وروسته اعلان شوې. کله چې د مشاورت وروسته مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمهوری تحریک مشر وټاکلی شو او تیر ماخام مولانا فضل الرحمن د پی ڈی ایم د مشر په توګه د مسلم لیگ نون د مرستیالی مشری مریم نواز سره لومړی ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل،
تو میں یہ جو سیاست دانوں کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے.
سیاست والو پختنو تا جواب نشی ورکولے نو دا غداری تورونا لگول دے جواب نہ دے مخ کی راشی او جواب ورکڑی. پا آئینی حدودو دا وردنگلو دا سلسلہ با اس ختم ول وی.
آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے اس کو اب ختم ہونا ہوگا.
مریم نواز یا تکړه چې د سپتمبر په 14 ټولګوندیزی غونډې ته د میا نواز شریف د وینا وروسته وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې په نواز شریف او د اپوزیشن په نورو مشرانو دا تورونه لګولی وو چې د اپوزیشن په تحریک گاونډي هیواد هند خوشاله دي. مریم نواز وویل چې د پاکستان د وزیر اعظم دغه تورونه بے بنیاد دي.
بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سکوت کشمیر ہوتا ہے، جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں.
ہند پا پاکستان کی آئین او قانون پر حکمرانی نہ خوشحالی گی. ہند پدے خوشحالی گی چې د آزاد کشمیر پر وزیر اعظم مقدمہ جوڑ شي. چکلا په انتخاباتو کې د غلا د لاري یو کمزورې حکومت راوستل شي او معیشت کمزورې شي نو بیا هند خوشحاليږي.
پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے.
پاکستان جمہوری غرزنگ کی شامل مسلم لیگ نون، پیپلز گوند او نور دا حزب اختلاف گوندونا پدے نظر دی چی موجودہ حکومت دا ٹگئی دلاری پا عامو انتخاباتو کی پا واک کی راغلے وو او دوی غختنا کوی چی بیا دسر دی پا حیوات کی انتخابات ترسر شی. خو واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف پا تیر شوی انتخاباتو کی دا ٹگئی تورونا رد کری دی. دا حکومت او اپوزیشن ترمینز سیاسی کڑکیچ داغی رستو زیاد شوی کله چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه په خپلو دریو تقریرونو کې په پوز په سیاسي چارو کې د مداخله تورونه لګولی وو.
اوریدونکو تاسو د غلام غوث رپورت واوریدل. همدې سره تړلې یو بل رپورت دراوړو. دا وخت په پاکستان کې یو ځل بیا په دې تود بحث پل شوی چې په دغه هیواد کې ولې ځینو سیاسي مشرانو د بشري حقونو فعالانو او ځینو خبرلانو ته غداران ویل کېږي. دا له هغې وروسته ده چې روانه اونۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پر مشر یا رهبر نواز شریف او د ګوند پر یو شمېر نورو مشرانو غړو یې د بغاوت مقدمه درج کړل شوه. څېړونکي وایي د پاکستان د جوړېدو وروسته چې کله هم د وړو صوبو سیاسي مشرانو د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی نو پرې د غدارانو تور لګول شوی او ځینو ته بیا د هند یا د نورو ملکونو ایجنټان ویل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده استد څخه ورو چې د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خبرو یې رپورټ پیلېږي چې وایي په هیواد کې د غدارانو فهرست په زیاتېدو دی.
جواب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفینس منسٹر غدار ہیں.
دا د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی چې د اکتوبر پر 8 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل کله چې تاسو دا وایي چې د ملک دوه پخوانی وزیر اعظمان غدار دي، د ملک د دفاع وزیر غدار دی، وفاقي وزیران غداران دي، سپیکر وزیر اعلی او گورنران غداران دي او د پوځ درې هغه لیفټنن جنرالان هم غدار دي چې د پاکستان پر مهمو امنیتی چوکو پاتې شوي دي، نو دا د دې هیواد بدنصیبي ندا نو نور صدی. شاهد خاقان عباسی دا هم ویل سوکتے د ته وایي چې د حب الوطنی سرٹیفیکیٹونه چیرته ملاویږي چې دی هم واخلي. دا له هغې وروسته دا چې د اکتوبر پر 15 د لاهور په شهادارت تھانه کې د بدر رشید په نوم یو تن د مسلم لیگ نون ګوند د مشر میا محمد نواز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نون پر شاوخوا سلویختو مشرانو د بغاوت مقدمه درج کړه چې پکې دا ادعا شوې چې نواز شریف د پاکستان او ریاستی ادارو پر ضد وینا وکړي او د هغه د ګوند مول شوي مشران چې پکې شاهد خاقان عباسی هم شامل دي بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 6 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دې هواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم پکې لاس لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف له لندنه د ویډیو لاری په خپلو دریو وروستیو ویناګانو کې د پاکستان پر پوځي جنرالانو تور پورې کړ چې د هیواد په سیاست کې تر لاسوهنه کړې ده. بلخوا څېړونکي وایي په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د سیاسي ګوندونو پر مشرانو د غدارې مقدمې درج کیږي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 8 مشال راډیو ته وویل د پاکستان د جوړېدو سم د سترستو په ځینو سیاسي مشرانو د غدارې تورونه ولګول شول.
پاکستان کې لوی مشکل دا و چې اولې ورځې نه پښتنې جواب یا چا چې په خپل حقوق غوښتلو د ظلم استحصال خلاف یې آواز اوچتولو، نو دوی سره یوه خبره وه، هغه دا وه چې یو الزام یو فتوا چې دا د فلانکي بلک ایجنټ دی چې دا غوښتنې کوي. چا به چې وي چې فرض کړه زموږ صوبې سره ظلم شوی دی، بچو وګوره دا غداران، چا به چې وي چې افرادو ته حقوق نه ورکول کېږي، دا خلک بندیان شوي بې ځایه دي، جیلخانو ته خلک رسول شوي سیاسي قیدیان، نو وی چې دا وګوره دا د ملک دشمنان عناصر نو مذہبی فتوی اصل کی خبر آئین قانون جمہوریت اور دی حقوق و چوکات کے مکالمہ نہ کئی نسکا دا فتوی او الزام
په لاهور کې څېړونکي او خبریال امتیاز عالم د اکتوبر پر 8 مشال راډیو ته ویل د پاکستان اسټابلیشمنت اوس د غدارانو په فهرست کې پنجاب هم شامل ک، خو نوموړی وایي دا د دې هیواد د ځینو ادارو هغه اخري وسله ده چې دوی د جمهوریت پر ضد کاروي.
پاکستان بننے کے بعد دونوں صوبوں کے لیڈر تھے وہ تو سبھی قسم غدار ہوئے، خواجہ خان غدار ہوئے، ولی خان غدار ہوئے،
تو پاکستان جوڑے دو رستو دو وڑو صوبو مشران خوٹول غدار او گرزول شول، باچا خان او ولی خان غدار او گرزول شول، عبدالسمد خان اتسکزے غدار او گرزول شول، داشان جین سید، رسول بخش پلی جو، مجیب الرحمن، مولوی عبدالقادر، حسین شہید سوروردی او فاطمہ جنا چې د قائد اعظم خور وا او مادر ملت خطاب وته ورکل شو، هغه هم غدار او گرزول شو، او اوس پنجاب هم د شهیدانو په دې قافله کې شامل شو، او اوس د ملک درې واری پخوانی وزیر اعظم هم غدار او گرزول شو. د وړو صوبو مشران خود پخوانه غداران ول، دا نور څه نه دی خو د دوی دیوالیتوب څرګندوي.
لیکوال زاہد حسین د پاکستان د ڈان ورځپاڼې د 8 اکتوبر په یوه لیکنه کې وایي پخوا به د غداری او ملک دښمنه فتوی پر هغو سیاسي مشرانو لګېدلې چې د خپلې سیمې د حقونو لپاره به غږ پورته کولو او دا د دغو مشرانو د آواز خاموشه کولو یوه طریقه جوړه شوې وه. خو د نوموړي په خبره په موجوده وخت کې د غداری مقدمې نه یوازې پر سیاسي مشرانو بلکې په یو شمېر خبریالانو او د بشري حقونو پر کارکوونکو هم ولګېدلې. بلخوا د بلوچستان د نېشنل پارټۍ یو پخواني مشر ډاکټر عبدالحی بلوچ د اکتوبر پر 8 مشال رادیو ته وویل د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو د سیاسي مشرانو لپاره د غدار ټکی څه نوی نه دی، خو البته د پنجاب لپاره دا یوه نوې خبره ده.
دا سه تورونه د ریاست واکدارانو له پخوا هم په هغو خلکو او سیاسي مشرانو لګولي چې د خپل حقونو د غختلو لپاره یې غږ پورته کړي. که څوک خپل حق غواړي نو دوی په لومړی د غدار فتوا ورکړي، او دا چې دا د هند ایجنټ دی زموږ لپاره دا نوې خبره نه ده. او اوس خو لاور والا هم غداران وګرځول شو، د غدارانو فهرست ورځ تر بلې زیاتیږي. زما په فکر دا د دوی پخوانی طریقه ده چې کله یې هم چیلنج کړي یا خپل حق وغواړي نو بیا دوی خپله دا پخوانی طریقه استعمالوي.
د پاکستان په آئین کې آرټیکل شپږم لویا غداری ده چې ورته له هیواد سره ستر خیانت کول هم وایي. د آرټیکل شپږم لاندې مقدمه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج شوی و. او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا ورولې وه، خو د 2006 کال په جنوري کې لاهور هایکورټ د مشرف ته مرګ سزا منسوخه کړه، او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم وځنډوله چې نوموړي ته یې د مرګ سزا ورولې وه. پرویز مشرف تا وخت له هیواده بهر ژوند کوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ همدا اوریدل شي. د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د پاکستاني پوځ د انجینرینګ د څانګې 15 کارکونکي تښتول شوي. دا نامعلومو وسلوالو تښتولي وو. بیا له دوی څخه 3 کسان یې بیرته وتښتېدل او 2 کسان لا هم د دغه نامعلومو وسلوالو سره په ولکه کې دي. زی چارواکی وای کوشش کوي چې تختونکي ونیسي او تختول شوی کسان را خوشی شي. دوی د زی قومي مشرانو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. تر اوسه کومه وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. نور معلومات به د عمر وزیر په ریپورت کې وو.
شمالی وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله گنڈاپور او د میرعلی پولیسو ڈی ایس پی اعظم خان مشال ریڈیو ته وویل چې تیر ماښام شمالی وزیرستان لره پرته سیمه سپینوام نه نامعلومه وسلوالو د فوز انجینئرینګ شعبې ایف ډبلیو سره کارکونکي دوه اهلکار یا مزدوران اغوا کړي. د پولیسو په وینا تحصیل سپینوام د تاخیل سپیراروغه کې د فوز انجینئرینګ شعبې سره په کار کې بوخت دوه مزدوران چې د پنجاب سرګودینه تعلق لري نامعلومه وسلوالو لزان سره بوولي. دوی وایي 15 مزدورانو کې درې ځایي مزدوران د وسلوالو نه په تیښته کې بریالي شوي، او د اف ډبلیو سره کارکونکي دوه مزدوران وسلوالو اغوا کړي. پولیس وایي چې دوی یو امنیتی سرتیرو شریکه د غلطه د لټون عملیات پیل کړي. ناکې یې لګولې هڅه کړې چې اغوا شوي اهلکار یا د فوز انجینیرنګ شعبې اف ډبلیو کارکوونکي د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي. د پولیسو ډی ایس پی اعظم خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
سرگودی
پولیس وای چنانی د سیمه مشران هم را بللی او دوی پټولو لارو پولیس سرتیری و درولی چې د فوز انجینرینګ شعبې سره کارکوونکي اغوا شوي مزدوران د اغوا کارو لمنګولو را خلاص کړي. سپین وام کې کورم تنګې ډیم لومړی فیز د غلطا د تیلو او ګیس رایستلو کمپنۍ ماړی پېټرولیم کمپنۍ او اف ډبلیو لاړخه په یو شمېر پروژو کار روان دی. د نوړاندې هم د ماړی پېټرولیم کمپنۍ کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا اغوا شوي وژل شوي دي او وخت په وخت په دغو پروژو کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښه شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدلی شئ او د مشال ریډیو خبرونه نوازی پا آنلاین توگا پا ویب سایت بانی بلکه دا ایب دلاری هم وام دا وست واو رای یو بل ریپورت ورزو دا پاکستان پا پنجاب کی دا قبائلی زلو بلچستان زدکون کو دا مظاهرو للاری غختن کری چه دوی تا دی داخله ورکری شی دا زدکون کی باید زینی پا انتون نورتا پلیکلی شکل بیلی چه دوی دا قبائلی زلو زدکون کو تا نور داخله نورکی خو پا انتون نوائی چه زدکون کی باید رسمی طریقه کار واخلی او د یادونه وړ ده چې په 2013 کال کې قبایلی سیمې د خبرو پښتونخوا سره تړل شوې خو حکومت ویل چې قبایلو ته ورکول کېدونکي مراد به تر لسو کالو پورې دوام ولري. په دې اړه د شنواز سرگزی راپور او روچ د مظاهره چانو په غږ شروع کیږي.
د پنجاب په یونیورسيټانو کې داخل د پخوانی فاټاس د کون کو مظاهره کړی او واړی چې د دوی مخصوص سیټونه د پنجاب په یونیورسيټو کې واپس بحال شي. د دغه زده کوونکو په وینا چې وړاندې به د دوی د داخلو مخصوص سیټونو لپاره د دوی ضلعو انتظامي وروستو فاټا سکرټریټ او بیا د وفاقي حکومت لخوا د سفران ادارې د دوی نامینیشن او یا نمونه یونیورسيټانو ته لیږل او زده کوونکو ته به داخلې ملاوي دي. خو صوبایي حکومت د روان کال د مارچ په 10مه ټولو یونیورسيټو ته ولیکل چې اوس دې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته په مخصوص سیټونو داخلي نیغ په نیغه دوی لور کړی شي. دا هم په داسې حال کې چې ټول سرکاري دفترونه او یا ادارې د کووډ 19 له وجې بند وي او زده کوونکو به آنلاین داخلې کولی. د سور زور هسې پنجاب کې د بهاودین ذکر یونیورسيټي ملتان او د اسلامي یونیورسيټي بهاولپور زده کوونکو په احتجاج دي او دوی وایي چې دوی ته یونیورسيټي لخوا ویل شوي چې دوی د پخوانی طریقې کار مطابق داخلي واخلي. د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي محسن فراز وزیر د پښتون سټوډنټس کونسل بهاودین ذکر یونیورسيټي صدر دی او دی وایي چې یونیورسيټیانې د خیبر پختونخوا صوبې لخوا چې دوی ته کومه وینا کړې په هغې عمل نه کوي.
چې کله کووډ 19 راغله نو دوی د پراسس فاټو سیکریټریټ په مارچ کې یو لیټر جاری کړ چې دې کال به یونیورسيټي اډمنستریشن په خپله د علاقانو ایډمیشن هندل کوي د اکسپاټا سټوډنټانو. پراسس آنلاین شو. چې کله آنلاین شو زمونږ علاقانو آنلاین اپلای وکړې. آنلاین اپلای چې وکړې اوس علاقانو ته پته ده چې مسله روانه ده د سیټونو. مونږ ته فری سیټونه نه راکوي نو نیو کمرز علاقان چې کوم دي هغه نه راځي، هغه په انتظار ناست دي. دې باوجود د یونیورسيټي اډمنستریشن مونږ ته په ریټن فارم کې کړی دی چې مونږ د بلوچستان او د فاټا سټوډنټانو ته مزید فری تعلیم نشو ورکولی. دوی که راځي او راتللی شي او دوی به فیس خامخا پې کوي.
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکو ته د پاکستان په ټولو یونیورسيټو کې ویډیا تعلیم ورکېده او د دوی د هاسټل یا استوګنی خرڅونه به هم یونیورسيټو پوره کول. خو اوس د دغه زده کوونکو په وینا چې د دوی نه د داخلو او د هاسټلو پیسې هم غوښتل کېږي. محسن فراز وزیر په خپل هم د یاد یونیورسيټي د بی اس نومې ډیګری زده کوونکي دي او دوی د خپل غوښتنو لپاره د احتجاجي کمپ درې هفتې پوره کیږي.
چې کوم یونیورسيټي کې ریزرو سیټس زیاده واپس بیا به حل کړی شي هغه باندې د یو قسم چارجز نه لګو کیږي. ولې تا ته به پته وي ایکس واټا کې یو یونیورسيټي هم نشته او الته تعلیمي سټرکچر دی هغه بالکل تبعي شکار دی.
د احتجاج د بلوچستان د زده کوونکو هم دی او دوی ته هم لکه د قبایلي سیمو د زده کوونکو داخلي نه ورکیږي. د ستمبر په منیټه د سنټ اف پاکستان لخوا چیف سیکرټري پنجاب ته خواست شویو چې د بلوچستان د زده کوونکو سکالرشپس یا ویډیا تعلیم دی بحال کړی شي، خو د هغې څه جواب نه دی ملاو شوی. اسحاق خان ترین د دوکې ضلع بلوچستان سره تړاو لري او دی هم د بهاءالدین ذکر یونیورسيټي زده کوونکی دی.
بلوچستان د سیکانو سیمه کې د 2013 سره دا مرسته یو لیټر جاری سو د نواشي په دور کې د بلوچستان د سټوډنټ لپاره د دا ویل سی کم سي د بلوچستان د پسمانده علاقه ده دا غو د لپاره مرده سیټانو د لپاره چې کم په پنجاب کې هر ځای کې دوی تعلیم حاصلې د دوی د لپاره به د تعلیم رکاوټ مر نه جوړو. فری هر شای به د دوی فری وي. د پی ټی آی دور رالی دا سیټان مرسته یو وار اوپن میرټ ابل کال لاړل. دا کال سی بیا مرسته دی اوس د ریزرو سیټ کې سیر روانه کړې ده. ریزرو سیټ دوی دا وایي چې مرسته دی فائنانشلی فائنانشل کمی ده مرسته په دا وجبان ملتا سره دا سیټان وړو.
د زده کوونکو په احتجاج د بهاولپور اسلامي یونیورسيټي ترجمان شهزاد احمد خالد د ستمبر په 28مه یو ویډیو بیان جاری کړو چې د پکې ویلو
تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے سابق فاٹا سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات
دی وای اسلامی یونیورسٹی بہاولپور د پخوانی فاټا د زدکونکو کوټه ختمه کړې نه ده. خو د دوی د داخلو یو خاص طریقه وي چې دوی به د خپل ضلعو او سیمو د سرکاري ادارو نه د نامزدګۍ خطونه راوړل او دوی ته به داخلي ورکې دي.
خپل علاقو سے متعلقہ ادارو سے اپنی نامزدگی کے خطوط لاتے ہیں.
شہزاد احمد خالد د بلوچستان د زدکونکو په حوالہ هم ویلي
اسی طرح بلوچستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ میں بھی
دی وای همداشان د بلوچستان د تعلیمی فنڈ یا زدکونکو لپاره ایښودل شوی پیسو کې د دوی د سکالرشپونو لپاره پیسې مقرره دي. خو دوی د لکه د پخوا په شان د نامزدګۍ کاغذونه یونیورسيټي ته حواله کړي نو دوی له داخلي ورکو
او یونیورسيټي انکو داخله دے دے گی.
مقامی اسمبلی کې د سفران د سټینډنګ کمیټې چیئرمین ساجد مومن نمې پوښتل چې یونیورسيټیان خود صوبې له خوا په لیکلي شوی خط زده کوونکو ته داخلي نه ورکوي نو تاسو په دې حق له څه ویل غواړي؟
موږ دا اراده ده چې موږ د ای جی سی او پی ایم ڈی سی دا موږ واپس وروغوړو او دا چې کوم نوټیفیکیشن تیر شي کوم څنګه د مرګ لپاره ټیم یا د لپاره شي یو د یو یو کال لپاره د سټوډنټ فیسیلیټي اصل وز موږ اراده ده موږ چې تاسو دا نه کال کوم پاتې دي د دې لپاره یو نوټیفیکیشن تاسو ته کوي ځکه چې هر کال موږ دا پروسس د سره کوو چې د بیسټ ایډمیشن ملاو شو د پکې سپور کې یو دا بنور کې او دا ځما په خاصه چې نه کال موږ د لپاره به یو درې فر دي.
او یاد دی چې په بهاودین ذکریا یونیورسيټي کې د فاټا 386 اسلامي یونیورسيټي بهاولپور کې هم 386 ولی د بلوچستان د زده کوونکو لپاره په دواړو یونیورسيټو کې 180 او 180 د داخلو مخصوصه کوټه مقرره ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو ور وړي. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او 5:30 بجې شوې. راځي له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت فرض د خپل جلسو شروع کولو نیټه بیا په تل کړې. وایي چې جلسه د اکتوبر پر 18 د پنجاب په کوچرانوالا کې کوي. پرون ناوخته د پنجاب په رایوند کې دغه اتحاد مشرانو ترمنځ ملاقات وروسته ګډ خبري کانفرنس ته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د موجوده حکومت ختمولو د آئین د حکمرانۍ لپاره یو موټی دي. د 400 پولیسو د اکتوبر پر 8 ویلي چې دوی د داوځي پانی په حدودو کې د یوې ماشومې مړې وندلې شي پر بدن یې د تشدد نښې دي. د پولیسو تر مخه دغه 2.5 کلنه ماشومه زینب نومیده او د 400 د شیخ کلی سره یې تعلق لرلو. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې نوټس یې اخیستی. د خیبر پختونخوا صوبای الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال رډیو ته ویلي د قبایلي ضلعو شاملېدو او د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلونو وروسته دوی د صوبې پاتې ویشتو ضلعو کې حلقه بندۍ سرته رسولي دي چې پکې ټولې قبایلي ضلع هم شامل دي. ناصرګند وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د پوس انجینیرنګ څانګې ایف ډبلیو او دوه کارکوونکي تښتولې دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیګا نا وخت مشال رډیو ته وویل دغه کارکوونکي چې تعلق یې له پنجاب صوبې سره دی پرون ماښام وسلوالو په سپینوام کې تښتولې دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د ښاغلي مودی دا څرګندون نن په نوې ټلي کې د افغانستان د ملي مصالحې مشر د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کرسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په خپله یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې خدمت ترسره کوونکي په لږ شمېر کې پاتې د دوی بهادر سړي او ښځې باید د کرسمس پورې په خپل کور کې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدل شي. تاسو خبرونه د خبرونو لنډیز بلکې تاسو له فرخنده اسد څخه واورید او موږ اوس د افغانستان د موضوعاتو خواته زو او غزنی رپورت تاسو ته وړاندې کوو. که تاسو په خبرونو کې اوریدي د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله هند ته تللی وو او د هغه د هند وزیر اعظم نریندر مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د افغانستان په سولې او د سیمیز ثبات په اړه یې ورسره بحثونه کړي دي. دا په اصل کې ده چې ډاکټر عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته هم تللی وو او د پاکستان سره هم اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې وې. د هغه د هند د سفر په اړه نور تفصیل زموږ همکارۍ څخه اورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته په خپل سفر کې په لومړۍ لیدنه کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. د ملي مصالحې عالي شورا د مطبوعاتو مسؤل مجیب رحیمی
د ای نشست مشاور امنیت ملی هندستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې هر هغه د سولې طرحه چې د افغانستان د خلکو خواهي پکې وي ترې ملاتړ کوي. د دې داسې افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅ یو ترهګر ډله پکې فعالیت ونه شي کړای.
په هند کې به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پنج شنبه له غرمې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او تر هغه وروسته به د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله داسې مهال هند ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو پر سر خبرې روانې دي. خو دا چې آیا هند کولی سي پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي او که نه، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اکرم خپلواکی پاړه ویل
د هند دولت د طالبانو سره په یغ اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په یغ اندازه باندې دوی اغه نه لري. د سنره چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضاوي غوښتنه لري د نظر دی غوې هیوادونو په مختلفو برخو کې تاثیرات باندې فرق کوي. زمنګ هدف تر چې د ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو خرارخیزه مرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت دا مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره د منطقې د ثبات لپاره د افغانستان ثبات اساسي ده او په یغي کې او هم د هند حکومت
ټاکل سوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر هند وروسته ازبکستان، ایران، چین او روسیې ته هم سفر نه وکړي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې پاکستان ته سفر کړی و او هلته ورسره پاکستانی چارواکو د افغان سولې په اړه د همکاریو ژمنې کړې وې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه د خبرونو نه پس چې تاسو کوم رپورت وره دغه د فیروزه عزیزی وو چې له هند را لګلې وو او په هند کې چې کوم افغان چارواکي د هندي چارواکو سره ملاقات کړی دی داغه په اړه باندې تاسو د افغان چارواکو خبرې وره دي. په همدې اړه باندې د افغانستان په مسایلو باندې یو بل رپورت هم درته دروړو. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې هغه غواړي د کریسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. کریسمس د دسمبر په 15 تاریخ دی. ډونلډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر لیکلی دی چې د کم پوځیان چې په افغانستان کې پاتې دي د امریکې هغه غواړي چې تر کریسمس پورې خپلو کورونو ته ستانه شي. د ټرمپ دا خبره به داسې محل راغلی ده چې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې رانږدې شوې دي او همداراز په قطر کې افغان حکومت د طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې جګړه نه ده ودرېدلې او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په دې اړه د اسرار المومن رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کریسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. دا د نوموړي د پخواني پلان او د د ملي امنیت د سلاکار له نیټې څخه مخکې نیټه ده. ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلي دي په افغانستان کې خدمت ترسره کوونکي زموږ په لږ شمېر کې پاتې بهادر سړي او ښځې باید د کریسمس پورې په خپل کور کې وي. د ټرمپ پیغام په داسې وخت کې مخته راغلی دی چې په امریکا کې صدارتي انتخاباتو ته څلور اونۍ پاتې دي او نوموړی غواړي چې خپل هغه د 2016 کال انتخاباتي ژمنه پوره کړي چې نوموړي ویلي وو نه ختمیدونکي جنگونه به ختموي. د 2001 کال په 11 سپتمبر د ترګریزو بریدونو وروسته امریکایي پوځونو په افغانستان کې جنگ پیل کړ. د 19 کلن جنگ د امریکا سره ټولو اوږد جنگ ګرځېدلی دی. د ډونلډ ټرمپ تر ټویټ څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل چې امریکا د راتلونکي کال په لومبیو کې د افغانستان دننه خپل ځواکونه تر 2500 پورې راکموي. که څه هم لوړاندې امریکا اعلان کړی چې راتلونکي میاشت به خپل ځواکونه تر 4000 پورې راکموي، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین څرګندونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو د رفتار او څرنګوالي په اړه خورا زیات تفصیلات په ډاګه کوي. اوبراین د لاس ویګاس په نوېډا پوهنتون کې پرون د وینا پر مهال وویل چې کله ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړه نو هغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 10000 وو، خو نن دغه شمېر له 15000 هم ښکته دی او د راتلونکي کال په لومبۍ کې به دغه شمېر 2500 ته راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې دې کال په امریکا کې کېدونکي صدارت انتخابات رانږدې شوي، نو واشنگټن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستل ګړندي کړي دي او دا کار په دوحه کې له روانو بین الافغاني مذاکراتو سره هم تړل شوی دی. د روان کال د فروری په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې د 2020 کال د مۍ پورې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي چې په بدل کې به یې طالبان د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت ورکوي. افغان چارواکي او غربي ډیپلوماټان چې په قطر کې یې د افغان سولې خبرو ته زمینه برابره کړې تر ټولو مهم لومړیتوب یې ډزبندي ده. رابرټ اوبراین وایي بلاخره افغانان به په خپلو کې سره یو توافق یعنی امنیتي تړون ته رسي. د په خبره په سولې خبرو کې به پرمختګ ورو وي ګران به وي خو زما په فکر دا یو مهم ګام دی زموږ په آن باید چې امریکایان خپل کور ته راشي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هدف په جګړه کې د ښکېلو دواړو خواوو ترمنځ د تشدد په راکمولو او د واک په ممکنه شریکولو موافقې ته رسیدل دي خو په دې لړ کې تر دې دمه څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او تشدد روان دی او په وروستیو اونیو کې ډېری افغان سرتیرو او طالب وسلوالو په نښتو کې ژوند له لاسه ورکړی او ځنمرګیو بریدونو لسګونه ولسي وګړي وژلي دي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو هم د مشال ریډیو تر څنګه سه زګه چې بیرابل رپورټونه تاسو وړاندې کوو مختلفو موضوعاتو باندې مخبرو په مختلفو موضوعاتو کې ودا هم د چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل تر سیوري لاندې په یو غونډه کې دینی عالمانو د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره یو متفقه توګه باندې ضبط اخلاق منظور کړی دی چې بکی ول شوی د عدالت نه بغیر هیڅوک د چا خلاف د کفر فتوا نشي ورکولی ټول فرقې او مسلکونه به د یو بل مقدساتو درناوی کوي او د هیواد غیر مسلمه وګړي هم د خپلو عقیدو سره سم د ژوند کولو حق لري چارواکي وایي د مذهبي همغږۍ لپاره به د مقامي کچې نه نیولې تر مرکز پورې شوراګانې جوړوي په دې اړه نور تفصیل له منور شاه اورو
د پاکستان دینی علمانو خپل یو متفقہ فیصله کې ویلي چې د عدالت نه بغیر هیڅ څوک د اختیار نه لري چې وډلا یا فرد کافر وګرځوي د اکتوبر په شپږمه په اسلام آباد کې د پیغام پاکستان کانفرنس پر مهال د ټولو دینی مسلکونو او فرقو مشرانو د شلو نکاتو یو ضابطه اخلاق منظور کړ چې پکې ویل شوی کوم فرد یا ډله دا حق نه لري چې د چا خلاف د کافر فتوا جاری کړي د دې کانفرنس انتظام د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل کړی وو د یاد کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز د اکتوبر په ومه د دغه ضابطه اخلاق په حق له مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې د پاکستان د آئین احترام او په دې د عمل کولو اجمنه شامل ده نو موړې د زنو نورو نکاتو په اړه وایي
بل په یو بل د کوهر فتوې نه لګو چې کوم د یو بل مقدسات دی لکه مقدس شخصیتونه دي مقدس ادارې دي د هغه خلاف به احانت امیز جملے او احانت امیز تحریرات و بیانات بنور کو او بیا جو سوشل میڈیا دے پر ہم داو کہ پا سوشل میڈیا باندے یا پا اس میڈیا باندے پا دیدا سے خیالات و اظہار نہ کو چدا دچا دے پارا دے احانت باعث نو دا ذات اخلاق بنیادی طور امداغ دے کہ یو بل سرا سنگ خواہ ہمکاری کولشو او یو بل تسنگ منگا دے روادارے او
د خپل تعامل اساس ورکول دي دا ضابطه اخلاق د حکومتي چارواکو ترڅنګ د هیواد د سلورو لویو فرقو یا مسلکونو یعنی بریلوی دیوبندی شیا او اهل حدیث مسلک مشرانو لاسلیک کړ چې پکې د مذهبي همغږۍ چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي هم شامل وو نو مولی د اکتوبر په ومه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل هله دا چې د دې اقدامات سره به په هیواد کې د فرقیز تشدد مخنیوي وشي
موجوده حکومت د بیلابیلو فرقو او مذهبونو ترمنځ د همغږۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي او غواړي چې فرقیز اختلافات او سخت دریځي ختم کړي په دې لړ کې حکومت دینی عالمانو فعال کردار ته اړتیا لري نو په پیغام پاکستان کانفرنس کې دینی عالمان په متفقه توګه په یو ضابطه اخلاق سلا شول او د حکومت د ملاتړ څرګندونه وکړه اوس په موږ د مقامی کچې نه نیولې تر مرکز پورې د مذهبي همغږۍ شوراګانې هم جوړو
د پیغام پاکستان کانفرنس په دیشل نکاتی ضابطه اخلاق کې ویل شوی چې په زور د اسلام نافذولو هر اقدام یعنی د دې لپاره وسلواله مبارزه کول له تشدد کار اخیستل او په هیواد کې لا قانونیت خپرول به د ریاست خلاف بغاوت ګڼل کیږي داراز په یو بل نقطه کې ویل شوی چې د پاکستان ټول غیر مسلمه وګړي د خپل مذهبي عقیدو مطابق ژوند کولو او مذهبي رسوماتو جاری ساتلو حق لري دا چې په هیواد کې د دې ضابطه اخلاق عملی کېدو څومره امکان دی ډاکټر قبله ایاز وایي چې په دې لړ کې اول د دینی عالمانو متفقه فیصله مهمه وه او د عملی کولو لپاره به یې اوس حکومت ګامونه پورته کوي
دے دے پارا منگا اسلامی نظریاتی کونسل جو قرارداد پاس کرے ہوں کہ پیغام پاکستان کو میں بیانیہ دا دے تبے یو قانونی تحفظ و قانونی بنیاد ہم ورکڑے سی نو اس فیصلہ دا شویدا حکومتی واکمنانو پلیٹ فارم باندھے کہ دے تب اس منگا قانونی اساس ہم ورکو اور ان شاء اللہ دے پہ بنیاد باندھے اس قوانین جڑے گی کیا با پارلیمنٹ تزی اور پارلیمنٹ کے پاس کی نو بیا بدے سنگ اتاس ہوئے تدے عملی قول لکہ تدے نفاذ تدے لارا بہموار سی.
دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل یوا آئینی ادارہ دا چه په 1922 پیتم کال کې جوړه شوې او په مذهبي چارو کې حکومت ته لارښوونه کوي. دا راز د اسلام پر رڼا کې د قانون سازۍ لپاره حکومت او پارلیمان ته سپارښتنې او وړاندیزونه هم کوي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هلې
پر یونیم بجا
د ځوانانو غږ
پر دو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجرا
پر څلور نیمو بجو
اوریدن کو د خبرونه تاسې سبا ل مشال ریډیو څخه اوریدل شي خو زموږ نه نه خبرونه لا ختمه نه دي یو بل رپورٹ ورزو د خبر پختونخوا په جمرود کې د کوکی خیلو قام خلکو ل درې مرتو زیات وخت کې چې مظاهره شروع کړې وي پرلته وهله و درنه کړو خو سه دا ختمه کړې ده د ځکه چې دوی وايي حکومت ترته وعده ورکړې ده چې د دوی ستونزې بهالې د دوی په ستونزو کې دا و چې دوی غوښتل د دوی کډوال خپل سیمه ته ستانه شي اول ترته سہولتونه ورکړ شي خو دوی مشال لړیو سره خبر کې دا هم ویل دي چې حکومت دا وعده پوره نکړه نو دوی به بیا مظاهره شروع کړي. فرهاد شینوار یې پاړه رپورټ لري.
په خیبر ضلع کې پوځي چارواکو انتظامی افسرانو او تیراکو کې خیل کډوالو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس څه باندې سلو ورځونه په جمرود کې لګول شوی احتجاجي پرلت ختم شوی. په خیبر کې د یوې غونډې په مهال تیراکو کې خیلو نه متاثره شو کسانو ته باور ورکړل شو چې هلته به اول ماینونه پاکولی شي د ورانو شوو کورونو د بیا رغ ولو سروې به سر ته رسوي او دا غې نه پس به د ستنولو بندوبست کوي. د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وویل
مونږ د تیراکو کې خیل چې ډېر ورځو نه دوی درنه ورکړی او به خیبر سره ناست وو نو حکومت د دوی درنه نه مخکې په دې باندې کار شروع کړی او زموږ حکومت خواهش وو چې دوی زر نه زر خپل علاقې ته واپس کړو. بس اوس مونږ د تیراکو کې خیل او حکومت په یو پیج یو انډرسټینډینګ دا دی چې مونږ هلته ڈی مائننگ یا بی ڈی ہوتا ہوئے سویپنگ سیکیورٹی کلیئرنس یو طرف تا غرا واندے اور پسے سی ایل سی پی یعنی دا ڈیمیج کم تباہ شدہ کورونا دی دا غی سروے روانہ دا چې څنګه دا کمپلیٹ کی گی یو غٹ لیول باندې دا کمپلیشن ہوشی بیا با مونگا دے خلق سرا کینو چا دا دوی واپس آئی سا پیکیجیزی سا طریقہ ای آغا با وطا تیار ہو پڑے مانے خلق دیر خوشحالا ہو دے حکومت دا دے فیصلے دے رستائنا ہوکڑا.
د تیراکو کې خیلو د قومي جرګې یو غړي فیض الله جان ویل چې دوی په خپل سرکاري چارواکو سره هلته تیرا راجګال ته تللي وو. هلته یې د ماینونو صفایي کار او د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې شروع کړې وه او چې کله پرې مونږ مطمئن شو نو بیا مو ورسره ومنله خو که بیا هم په دې عمل کې څه خنډان رامنځته شول نو بیا به احتجاج پیلوو.
مونږ ټول لاړو زه پخپلا پکې وم چې هلته مونږ وکتل هغه ماین او سروې بالکل شروع وه تحصیلدار مقرر شوی وو مونږ ته ډېر خوشحاله شو او یعنی ما هغه کار چې هغه په کال یو نیم کې کېدلو والا وو هغه مونږ ته د ډی سي صاحب او د فوجي اله چارواکو د طرفه ډېر زر نظر هغه شو نو مونږ خود دستي مطمئن یو که په آینده کې زمونږ دا شرط دی چې که پکې رکاوټ راغی یا څه داسې ټیکنیکل رکاوټ راغی نو هغه به په خبرو حل کوو او فرض کوم اسه رکاوټ راغې نو هغه به کوم بیا دوباره مزاحمت کوي. ګوره داسې خبره نه ده چې ګوندې مونږ به دوباره بیا د خپل غوښتنه کوو، نو لهذا مونږ انشاءالله مطمئن شوي یو او زه خپل قوم ته خپل ټولو متاثرینو وړونو ته د خاص او درخواست کوم او سیاسي ته غیر سیاسي ته مشرانو ته کشرانو ته تاسو په ذریعه باندې چې پکار دی چې دا سروې ټیمونه د مونږ کار ته پرېږدو او د دوی سره مونږ تعاون وکړو چې هغه کار په مخکې روان کړي او هغه کار سر ته ورسوي.
څیراکو کې خیلونه په 2013 کې څه باندې 20,000 کورنۍ د بدامنۍ له امله بې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. دوی وایي دلته د کړاوونو ډک ژوند تېروي او باید زر خپلې سیمې ته ستانه کړل شي او هغه ټول مراد ورکړل شي چې کوم نورو قبیلو ته د ستنېدو په وخت ورکړل شوي دي. چارواکي وایي هلته په تیرا راجګال کې په 2016 کې د خیبر سلور په نوم پوځي عملیات سر ته رسیدلي. دغه سیمې یې په خپله ولکه کې اخیستي او د وسلوالو نه یې پاکې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو له دغو لارو مشال ریډیو اوریدلی شئ. په نړۍ کې هر کال اکتوبر د سینې د سرطان یا کینسر په اړه د عامه پوهاوي د میاشتې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي چې هر کال په نړۍ کې 2.1 میلیون ښځې پر دې کینسر اخته دي. ډاکټران وایي په دې اړه باید کورنۍ پام وکړي او نښو نښانو په هکله باندې بیدار اوسي. په پاکستان کې هم هر کال د سینې سرطان پوهاوي لپاره په اکتوبر میاشت کې بېلابېلې دستوري په خبر پښتونخوا کې د سینې د کینسر ناروغي څه صورت حال دی او طبي ماهران په دې اړه باندې څه نکتې ضروري ګڼي، دا د ملیحه میرزاده په رپورټ کې اورو چې له ناروغۍ نه رغېدلې د یوې ښځې په غږ شروع کیږي.
میرا 7 سال پہلے علاج ہوا تھا اور 7 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز.
داود پاکستان یو نامتو لکھوالا آسمہ نبیل چې د سینې له سرطان روغ شوې ده. هغه د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته ویل د سینې کینسر هغه یوازینی سرطان دی چې پوره علاج یې شته، نو پکار ده چې خبره پټا پاتې نه کړل شي او علاج یې وشي.
اب چاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویرے دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چھ دڈار للا سا خو سوک نشی کی ناستے خپل خیال خو ضروری دے نو ٹولو کی ضروری خبر چھ زی کول غاڑم دادا چھ دے ویر ل عمل خبر پٹا مساتی زکہ چھ ڈیر خزی خبر پٹا وساتی نو یوا بڑا مسئلہ ڈیرا گٹشی تنا روغے سٹیج یا پڑاو سیوا شی او علاج ہم مشکل شی پو ویلو سرہی علاج ہم ممکن دے او ساسو جون ہم بچ کی دے شی
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاشت په نړیواله کچه د سینې سرطان پوهاوي لپاره ځانګړې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.3 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدر ډاکټر سایما عابد وایي په پاکستان او په تیره په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمېر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
اس پاکستان پر ٹاپ روان دے بریسٹ کینسر کا وجہ دا دے چی منگا دے باندے خبر ان کو خیبر پختونخوا کے دیر زیاد کیسز دی ہر کال تقریباً 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کے راضی ٹول نا افغان والا خبر دا دا چی دا نمبر چی کمی دے چونکہ منگا سر کینسر رجسٹر نشتا نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی اور پاکستان کے ہر کال تقریباً 40,000 خواتین دے بریسٹ کینسر دلاسا دغی انتقال ہو.
خدا ڈاکٹر سائمہ عابد پہ خبر دا ناروغی یوازی ترخزو محدود نه ده، بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پیښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل مور یې هم له سرطان وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یې وکړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف به ما ته وو او هغه به دا و چې زما معمولي بلغم به راتلل. زما د بلغم دا ایشو چې کومه ده لکه ډېره زیاته شوه، په سینه به معمولي شان درد راتو. دلته د پېښور یو ډاکټر د مشهور ما ته وویل چې یاره ته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ما ته وویل شو چې کوم سیمپټمز هغې کې دا کېدل چې هغه تاکې شتري. خدای راته وویل دی چې دا انیشل سټیج دی، ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ما ته وویل نو زما سره داسې ښکاره کېدل چې ما سره په میلیونو میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو، هغه مرګ. خو بیا ما ته پته ولګېده چې مرم خو به هسې مرم. راځه چې د دې سیز سره څومره هغه وخت پورې مقابله کولی شي نه وکړه. د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه، بیا ما علاج شروع کړه او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کیمو تھراپی شوه دا په اوسنۍ ژوند زمدا الله تعالی لاړه ما ته انعام دی.
د ډاکټرې سایما عبید په خبره وخت راغلی چې په دې ناروغۍ په کله و خبرې وشي څو په وخت د ناروغۍ مخنیوي او یا یې علاج وشي. هغه د ناروغۍ د علاماتو او علاج په اړه وایي.
موږ خپل اگزامینیشن وکړو، خپل ځان وګورو، کدا څه څه ګلتي، کدا څه داسې ګدانه، کدا څه څه سوجنې. عام بیس کې بغلو نه موږ اردو کې ورته وایو یا دې ځای کې چېرته څه ابنارمل فائنډینګز ورته ملو شي یا داسې څه پس ډسچارج یا بنا تی راتلل شروع شي کنه سینې نه، نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات دي سکن کې چینجز راشي، سینې کې چینجز راشي. نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دی چې خپل چیک اپ وکړي. کم از کم بهترین خبره دا دی چې ډاکټر ته لاړ شي. البته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کیږي چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي. اب کا فو سٹیج 4 تر راشي نو فور ڈیتھ کې، خو سٹیج 1 اور 2 کې چې کم دی راشي نو دا غو علاج پاسیبل دی.
روغتیاي ماهرین وايي د سینې د سرطان مشخصه وجه معلومه نه ده، خو دا په هغه خزو کې زیات وی چې عمر یې د سلویختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بیماری تیره کړې وي. د دې سربېره موټاپا یا غټوالی او د هارمون زیات استعمال هم وجه کېدی شي. په پیښور کې د حوالور په نوم د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره د یو تنظیم چلوونکي خورشید بانو وایي مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهي پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
زمونږ خو د پورا اکتوبر مونږ یو کمپین سٹارټ کوو د بریسټ کینسر اویرنس لپاره. زما خیال کې دا اویرنس ډېر زیات ضرورت دی. یو زمونږ کلچر او مین بار چې غلط دی دا ټیبو غني چې مونږ څنګه دا د چاتي کینسر څنګه به مونږ ډیسکس کوو. نو ګورمنټ له موږ پکار دی چې آسان ذرای د یو میاشت نه دی چې مونږ د یو میاشت کې د دې لپاره اویرنس ورکو او فری ټریټمنټ او فری میموګرافي ورکو. دې لپاره ضرورت دی پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی بھی اور اویئرنیس بھی. آفس کے ہم زموں سو کم راضی کونسلنگ لپارا خاص طور پر دی دا فیمیل ٹرانسجینڈر جگہ فیمیل بھی اگل ہم دا دی اویئرنیس بالکل ورکون.
ڈاکٹر انوائی ٹولو جی نکو او خصو توائی چپا میاش کی یوزل یعنی دا میاشتی نے نا جوڑے پدرے مورز دی تخپل زان معاینہ کبھی او کس مسئلہ بھی نو حتمند دی ڈاکٹر تورشی سو پا وقت علاجو شی.
اوریدونکو تاسو د ملیحا میرزاده ریپورت واورید. مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د خبرونې اخیری شیبو کې راځي چې له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز وور.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت پر ضد خپل جلسو پیلولو اعلان کړی. وایي جمعه جلسه به د اکتوبر پر 13 د پنجاب په ګجرانواله کې وي. پرون ناوخته د پنجاب په رایوند کې دغه اتحاد مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته ګډ خبري کانفرنس ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه په هیواد کې د موجوده حکومت ختمولو او د آئین د حکمرانۍ لپاره یو موټی دي. د 400 پولیسو د اکتوبر پر 13 ویلي چې دوی د تانی په حدودو کې د یوې ماشومې مړې موندلې چې پر بدن یې د تشدد نښې دي. د پولیسو تر مخه دغه دوه نیم کلنه ماشومه زینب نومېده او د 400 د شیخ کلی سره تعلق لرلو. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې نوټس یې اخیستې. د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال ریډیو ته ویلي د قبایلي ضلعو شاملېدو او د مقامي حکومتونو په قانون کې د بدلونونو وروسته دوی د صوبې په 28 ضلعو کې حلقه بندۍ سرته رسولې دي چې پکې ټولې قبایلي ضلع هم شامل. نا سرګند وسوالو په شمالي وزیرستان کې د پوز د انجینرینګ څنګه اف ډبلیو او د کارکونکو تختول وی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور بیکا نا وخت مشال ریډیو ته ویل د کارکونکو چې تعلق یې له پنجاب صوبې سره دی پرون ماخه وسوالو په سپینوام کې تختول دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه غواړي چې د کریسمس پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي په افغانستان کې خدمت ترسره کوونکي په لږ شمېر کې پاتې د دوی بهادر سړي او ښځې باید د کریسمس پورې په خپلو کورونو کې وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو فرخنده اسد تاسو ته خبرونو لنډیز وایي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونې هم پاتې ورسېدې. زه بشیر ګواه در سره د ټولو همکارانو په فیسبوک مخکوم خاده و آباد اوسې او که په همدې څپو باندې پاتې وي ډیوه ریډیو اوریدونکو.